Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن جمعه ده د چنګاښ 11مه د جولای 2مه وړاندې اورئ د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي د هغو سیمو د خلکو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولي
تاسیسات عامل منفعه به شدت تخریب میشن و در بعض مناطق گزارش از این میرسه که زنان دوباره آزادی هایشان سلب میشه مخصوصا مناطق تحت تصرف طالبان
په اتریش کې پولیسو درې افغان پر یوې ماشومې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې د پیښې په خاطر تورن کړي او نیولی دي د اتریش صدر اعظم دغې مسئلې سخت غوسه کړې ده
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي
نور مهم مسایل هم لرو تر پایه ملتیا وکړئ در سمخ که در افغانستان سیمی اونره مهم خبرونه در مهم خبرونه سرتکیم افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی که اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندی پټنځایونه برابروي د بلخ ولایت امنیتی چارواکی وایي په مزار شریف ښار کې د ولسی پاڅونوالو پر یوه غونډه د هاوان برید شوی دی او د اروپایی ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسؤول مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کرونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوي بڼو پر وړاندې هم اغېزمن دی پوره خبرونه افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي او وایي د افغان جګړې مشري له پاکستانه کیږي د جمهوري ریاست مرستیال ویاند محمد امیری په یو غږیز پیغام کې چې پرون د چنګاښ په لسمه رسنیو ته استولی په دې اړه وویل
نه تنها خانواده های طالبان بلکه رهبران
نه یوازې د طالبانو کورنۍ بلکه د هغوی مشران د سوق او ادارې او پریکړو مرکزونه لکه د کوټې شورا او د میرانشاه شورا په پاکستان کې فعال دي او د پاکستان په جماعتونو کې د طالبانو لپاره چنده ټولیږي همدارس په پاکستان کې د طالبانو تبلیغات په منظم ډول اداره کیږي
کڅام در راپورونو له مخې د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید په لوروسیو کې منلی چې د افغانستان په جګړو کې مړه او ټپي طالبان پاکستان ته وړل کیږي او د دې ډلې مشران مالته ډیره دي خو اسلام آباد په رسمي ډول افغان طالبانو ته د پټنځایونو د ورکولو ادعاوې رد کړې دي د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماښام له خپل امریکایي ساری لوی راستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې کړي دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی استن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې یوه هر اړخیزه تفاهم ته د رسېدو په وړاندې خنډ وباله د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسېدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستو پر اهمیت ټینګار وکړ په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کیږي د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې د ولسی پاڅونوالو پر یوه غونډه د هوان برید شوی دی د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې پرون د ولسی پاڅونوالو پر مشرانو د اسلامي جمعیت ګوند څخه د جلا شوي څانګې د مشر عطا محمد نور په کور کې په یو غنډه کې برید وشو ښاغلي عادل وویل دا برید د یوې بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی او لږ تر لږه درې کسان پکې ټپیان شوي خو هغه د ټپیانو هویت ونه ښود خو په ولسي جرګه کې د بلخ استازي غلام عباس ابراهیم زاده وویل د هاوان مرمۍ د ولسي جرګې د غړي او د پاڅونوالو د یو مخکښ مشر محمد علي محقق د سوارلي پر موټر لګیدلی. ابراهيم زاده ویلي په دې برید کې څلور کسان ټپيان شوي. د ملي مصالحي عالي شورا په یو بیان کې د دې شورا د رئیس عبد الله عبدالله له قوله د عطا محمد نور پر استوګنځي دا برید غندلی دی. د دې حملې مسؤلیت چا او کومې ډلې نه دی منلی. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله وغوښتل نوم وانخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان پرون مازیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتل. سرچینه زیاتوي د ولسوالۍ دفترونه او د ودانۍ شاوخوا اراضي او څو پوځي اډې د دولتي ځواکونو په ولکه کې دي. د سرچینې په وینا په دې ولسوالۍ کې د طالبانو سره د دولتي ځواکونو سخته جګړه اوس هم روانه ده. د چک جمهوریت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. په پراګ کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي دا ډاډ د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر میتنار په خپل وروستۍ کتنه کې دته ورکړی دی.
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خان تقریبا څلور سوه شل پلوټان د افغانستان پلوټان په چک کې روزلي دي او د هوایي ځواک تخنیکي برخه کې هم دوی لیواله وو چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. افغان سفیر ښاغلی آریوبی وایي ولسمشر میلوش زیمان، صدر اعظم اندری بابیش او دفاع وزیر له افغانستان سره په اړیکو کې د نوي څپرکي د پیل خبرې ورسره کړي. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نویو بڼو پر وړاندې هم اغېزمن دی. د دې ادارې د روغتیایي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کالاویری پرون د هالند پلازمېنه امستردام کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وویل
We are aware of the concerns caused by the
موک د کورونا وایروس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت له کبله له اندېښنو خبر یو. خو ښکاري هغه څلور ډوله واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایروس د اوښتو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغې ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کرونا ویروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې په اروپا کې د کرونا ویروس نوې څپه پر راتلو ده. د کرونا دلتا بڼه د روسیې په شمول په څو هیوادونو کې ثبت شوې ده. په اروپا کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر هانس کوک پرون یوې غونډې ته وویل په ټوله کې په اروپا کې په نویو پیښو کې د لسو اونیو کمښت پای ته رسېدلی. هغه زیاته کړه کچېرې اروپایان غواړي د ویروس د ګړندي خپرېدو مخه ونیسي نو باید قوانین رعایت کړي. او ټاکل شوې دوه اتیا کلنه پیلوټه ویلي فانک د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړ شي. میرمن فانک به په دې فضایي سفر کې د امازون شرکت له مؤسس میلیاردر جف بیزوس سره ملګری وي. بلو اوریجن شرکت پرون د جون په لومړۍ په بخښنې سره پرون د جولای په لومړۍ اعلان وکړ چې میرمن فانک به د جولای د شلمې په الوتنه کې د ټکساس له لویدیځ څخه د یوې اغلې میلمنې په توګه حاضروي. ویلي فانک د نړۍ تر ټولو مسنه انسانه ده چې فضا ته روانه ده. له هغې مخکې په 1998 کال کې جان کلین په 80 کلنۍ کې په ډسکوري نومې فضایي بیړۍ کې فضا ته پتلو سره د تر ټولو مسن ستورمزلي ریکارډ ټینګ کړی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 9.5. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.2. کندهار اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 26.1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.6.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته په دوحه کې د افغان دولت د سولې مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي وایي د سولې رواني خبرې لازم سرعت نه لري او ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې وروستیو کې د هیواد شمال او جنوب په یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو ولکه طالبانو ولکه ټینګه کړې او څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا په هغو سیمو کې چې طالبانو اوس نیولي له ښځو سره د ناوړه چلند ادعا تشه تبلیغاتي هڅه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه رارسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوي غړی فوزیه کوفي وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفي په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
گفتگوهای صلح او سرعت لازم را که
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاوتریخوالی، ورانۍ او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړیږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه رارسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفي په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کیږي، خو طالبان دا یوه تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن کوفي دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي دا ده چې کومې سیمې مجاهدینو سره یوځای کیږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته تبلیغات و اتهامونه دی خو مخکې هم شوی دی او سم کیږي او همدا کوم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفي پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایمه لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د اوتریش حکومت په دغه یواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت غبرګون ښودلی. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند او د دې پیښې د عاملانو په وړاندې د قوانینو د سختو قانوني اقداماتو غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور درې افغانان نیولي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبه په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدراعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبې په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند او د دوشنبه په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبه په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو دې ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی وو. د پولیسو په وینا 18 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اتریش صدر اعظم سباستیان کورز د سه شنبې په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هېواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایات ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو دا هلکان له ذهني پلوه ځپلي دي، او زیاته یې کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اتریش صدر اعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند و نکری.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د غش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
سویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې خپریږي.
له امریکا خبریدونکي فوربس مجلې د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی په یوه میاشت کې د افغان ځواکونو 200 پوځي ګاډي د طالبانو لاسته ورکړي. دا پوځي ګاډي امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته پاتې وو. فوربس دا شمیرې د پرانیستي څېړنو پر بنسټ د اوریکس د تحقیقاتي رپورټونو د ویبلاګ په حواله خبرې کړې. لیکوال وایي په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو عکسونو او ویډیوګانو پر بنسټ راټول شوی د شمیرې ښیي چې د سږ کال د جون په میاشت کې طالبان 200 پوځي زغروال او هم وای پوځي ګاډي او توپخانی سیستمونه له افغان ځواکونو نیولي. افغان چارواکو د دې رپورټ په اړه څه نه دی ویلي، خو د غور والی عبدالظاهر فیضزاده ویلي هغه وسلې او پوځي ګاډي چې طالبانو د افغان ځواکونو څخه نیولي پاکستان ته قاچاق شوي. تر دې مخکې په رسنیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر ښاغلي میرزا کوال له خولې ویل شوي وو طالبان غواړي هغه ټانکونه پاکستان ته انتقال کړي چې له افغان ځواکونو یې نیولي، خو طالب ویندویانو دا ادعاوې رد کړې. د جست سیکیورټي آنلاین خبرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ولیکنه خپره کړې. وایي امریکایان هیله مند دي چې له افغانستان څخه د سرتیرو تر ایستلو وروسته او د امریکا د تاریخ د یوې اوږدې جګړې په پای کې به د آرام سا واخلي. خو د خبرونې په وینا د امریکا استخباراتي ادارې د جګړې یو تازه او نوي پړاو ته داخليږي. لیکنه کې وړاندې ویل شوی دی په سپینه ماڼۍ کې امریکایي چارواکي له شک پرته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې نشي کولای آرام واوسي. دا لیکنه لیکوال پښتنه راپورته کړې چې آیا د امریکا استخباراتي ادارې به له ترهګرۍ سره تر 40 کلنې مبارزې وروسته وکولای شي افغانستان کې ترهګریز ګواښونه کشف او شنډ کړي؟ د جست سیکیورټي خبرونې د خپلې دې پښتنې په ځواب کې ویلي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له شتون پرته به د امریکا استخباراتي ادارې له کاملا متفاوتو عملیاتو او کمو سرچینو سره مخ وي.
د افغانستان په بیلابیل
آزادی رادیو ته غواګیست کولای شئ زموږ پروګرامونه په آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر وو د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ. په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل راټولولو له موسم سره سره د جګړو زیاتوالي بزګران زیانمن کړي. یو شمیر بزګران وایي د جګړو له امله نشي کولای خپل حاصلات راټول کړي چې دې موضوع دوی ته مالي او ځانی زیانونه اړولی دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت هم دا یوه جدي ستونزه یادوي او وایي د جګړو زیاتوالي بزګران سخت اندېښمن کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولی چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکی بزګر صفی الله وای، د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولی چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نشو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
د غور ولایت د مرکز فیروزکول ویدي سیمې د برخانی اوسیدونکی عبدالله اهدی وای، ځمکه ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له لوري په مانونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولی چې کرنیز محصولات راټول کړي.
بربشې دي، غنم دي، انور ډیر شان مو کرلی په مځکې، او متاسفانه چې د جګړې مشکلونه درش دوار سره ټول کوال تم بزګران نیولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډیره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولی لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بزګران د جګړې لښکېلو غاړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهو نسي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانېږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغېز
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټن راکم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو ته غوښتنه د پاکستان بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې تیر شپه په 14 کې شپږ عسکر ټپیان شوي دي. 14 هغه وخت شوي کله چې د سرحدي عسکرو یو موټر د کوټې پر د هوایي ډګر سړک مخ ته په تیرېدو و. د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی، خو څوک یې نه دي نیولي او نه هم چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بلوچستان اعلی وزیر کمال خان د پیښې په کلکه غندنې سره ویلي دي چې دغه پیښه به تعقیب کړي او دا یوه ترهګرۍ قضیه وه. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې
د کوټ پر ایرپورټ سړک واسکری پارک ته سیرما تیر مخستون هغه مهال یوه زوروره به میچاودنه وسوه کله چې د غذای څخه د فوج او سرحدي عسکر یوه قافله د فوجي چاوڼۍ په لور روانه وه. په کوټ کې تېره شپه ناوخته د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو سمدستي د چاودنې وځای ته رسېدلی او هلته یې د خبریالانو سره په خبرو خبرو کې وویل
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دے کورنے چارو صوبائی وزیر میرزا لانگو وائے چکل دا غ 14 نوس وا ہغه وقت مردر پوج پر لاریا نے دے قافلے پ بڑن کی روانی وے او دا شال خوا دویا ملاری وا کم چی پا یو موٹر سائیکل کی دا پٹکل سوی بملا ملا پا نشس وا پا دی کی شاو خوا چلور کی لو چاو دی دون کی مواد پٹکل سوی وو پر دی چاو دن بانی خبال دا بلوستان علا وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنی سرگنه کرده دا اویلی دی چی دا ترگری پا دی پیش که تورون کسان دی وی نرمی حق نلدی نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنګ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانیان ورکړي دي دغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي او وایي د افغان جګړې مشري له پاکستانه کیږي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماښام له خپل امریکایي ساری لوی راستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آسټن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې یوه هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ وباله. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف ښار کې د ولسی پاڅونوالو پر یوه غونډه د هوان بریج شوی دی. د بلخ امنیتي چارواکو تایید کړي د هوان دغه برید د اسلامي جمعیت ګوند څخه د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور کې په یوه غونډه شوی. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نوم وانخیست خو وی ویل طالبان پرون مازدیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ته ننوتي دي. د ننګرهار چارواکي دا کوي په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 تنه طالب وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. دا خبره د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې راغلې. د چک جمهوریت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوي بڼو پر وړاندې هم اغېزمن دي. او ټاکل شوی چې 20 کلنه پیلوټ ویلی فانک د رواني میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړه شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. اوس هم د ژوند رنګونه واورئ.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی؟ سارا جلی کلاب ته راغلی ورزش کوي. څونه موده کېږي؟
د سې یو هفته کېږي.
یوه هفته کېږي. ستا خو وزن ډېر ښه دی، فټ یې. څنګه راغلی؟
څه غواړم اندام مې جوړ کړم.
مثلا څنګه عضله جوړه کړې؟
عضلې مې جوړم او نس مې غواړم چې وړکی شي.
ښه ښه. د څو کلو یې؟
زه د شپاړس یم.
د شپاړسو کلو. مکتب دې خلاص کړی؟
نه، یولسم صنف کې.
یولسم صنف کې. ښه، څنګه اوس د قرنطین نه په ګټې اخیستنې راغلی که نه تل راځې؟
نه غواړم، همیشه بعد له دې راسم. خو اوس د قرنطین لپاره هم راغلی یم.
ښه، چې قرنطین دی او د دې نه باید ګټه واخلې. اندام دې ښه کې، عضله یې څنګه؟ دا ذهنیت څنګه درته پیدا شو؟ څنګه دې فکر کې وګرځېد چې باید اندام جوړ کړې؟
خو بس دا یو علاقه وه. نو
علاقه وه؟ څنګه درته پیدا شوله؟ ویډیوګانې دې لیدلې؟
ویډیوګانې مې ولیدې، خوښ مې شو، نو ځکه غوښتم چې شروع کړم.
په زړه پورې دی درته ورزش؟
ډېر زیات.
ښه، څه تغییرات دې تر اوسه پورې احساس کړي وجود کې؟
تر اوسه مې داسې خاص تغییرات نه دي احساس کړي، ځکه لږ وخت کېږي. یو هفته کېږي، ډېر وخت نه کېږي.
خلک وایي وایي ورزش په د اعصابو د ارامتیا لپاره هم ښه دی. څنګه خپله راته خوشاله ښکاري، د دې لامل ورزش دی؟
بلې، ما ته دغسې ښکاري، ځکه مخکې زه کور کې هم ډېره یعنی جنګاره وم. بلې، اوس دا یو هفته کېږي داسې خاص هغه نشته نو مشکل کور کنه لایم
غواړی چې ورزش کې مډال واخلې قهرمانی تر لاسه کی
د سی خاص فکر مینه ده کړې خو پسې دا مور کوم ترخه ان شاء الله
کورنۍ څنګه کورنۍ د تشویقی کا څنګه
نه تر اوسه خو کور کې مور می خوندې دا ټول تشویقی خو د پلان له خو د سی خاص اجازه نه لرم خو بس بل ای ووسینو
دلته ځانګړی استاد لري که له ټولو سره یو ځای تمرین کوي
نه ځانګړی استاد استاد نن نو راغلی
څنګه خپله غواړي چې د فټنس په برخه کې ډېره مخته لاړه شي که د زیبایي اندام
نه زیبایي اندام
او وزن دې اوس څو کیلو دی
شپېته
دی زیبایي اندام کې خو وزن زیاتېږي نو ته غواړي چې څونه شي
ډېره نه خو بس چې لږ چاغه سم او لږ مې وزن ډېر شي
څه فکر کوي چې ستا په ښکلا کې به رول ولري
والله تر اوسه مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی
خامه خای لري حتما لري سارا جانی بریالیتوب درته غواړم
مننه شونده